احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټول په جوړ خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم امریکا له افغانستان سره د نوې مرستو اعلان وکړ او شمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ملکیان هم وشل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بیس خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشانی جنرال تیاری را بمبار وکړي.
خوستیم جنو او میرمنو د اوربند شخ وکړ
د کسی که په دوړو خو کې کسان مړه کېږي دا موږ فایندو بچیان دي موږ ورونه دي.
په کونړ کې نږدې 500 شل ښوونځي پرانیستي دي خو یوه ستونزه یې نه ده هواره شوې.
د استادانو کمبود ډېر زیات دی.
د کور کلي په پروګرام کې د کورونا په اړه اورېدلی شي چې خلک باید څه وکړي.
ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه یې راکنټرول کړو.
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی. امریکا له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شوه. د برښنا پایه د وروستي ځل لپاره تیره سه شنبه د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو یې تیاره کړل. برښنا شرکت له دې وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی و. د افغانستان برښنا اویا په سلو کې وارداتي ده چې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موترهای قمندان لوای دو
د دویم پیاده لوا د قمندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو له درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوي ماین برابر شو.
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قمندان ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکي همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړې. د ډیفنس ون خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره یې کار کړی دی. د هغه ژباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. د راپور په دوام کې راغلي اوس په د سپینې ماڼۍ د پریکړې له مخې د دغو افغانانو لیږدولو ته لارې چارې سنجول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو ژباړونکو ویلي وو چې د امریکا لخوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو د تېرې سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وویل د افغان ژباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنګټن ژمنه پر خپل ځای ده. اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپا هوایي حریم بند کړی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوه راغلي د ټولنې له ټولو 22 غړو هیوادو غوښتل کېږي چې د بیلاروس هوایي شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي. دا محدودیت د اروپا په وخت له تېرې شپې 12 بجو په دې خوا عملي شوی دی. وروسته له دې چې د بیلاروس حکومت په منځ کې د راین ایر شرکت یوه الوتکه د بم په دروغجن خبرداری ناستې ته مجبور کړه، اکثره اروپایي هیوادونو د بیلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل. د مې په 23مه له دې کېنول شوې الوتکې د بیلاروس د رژیم یو منتقد فعال او خبریال ونیول شو. او روسي خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوتبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوتبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال دې موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال سریاعظم انټونیو کوستا او اسپانیایي سیالې پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوتبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1923 میلادي کال کې د دې جام کوربتوب کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوتبال نړیوال جام ګډ کوربانه دي. ازادي راډیو په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د څه باندې 2.8 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې مرستې د اعلان سره د افغانستان د تلپاتې ملاتړ ټینګار هم وکړ او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره به په تلپاتې ملاتړ کوي. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو اندېښنه ښودلې او وایي که دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته نو د پاکستان امنیت به هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 2.8 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه اړمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 13 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is since the moment the Americans decided gave a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وصولو نیټه اعلان کړه طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سوي. اوس که داسې فکر لري هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دې ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده دا د چې که د افغانستان وضعیت له 1990 میلادي کال وروسته کورنۍ جنگ غوندې سي له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نویو مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. د 215 میوان قولي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چورتالان په هدف ننوتلي وو. دوی کس هم د ملکیانو د مرجوب لي کره شمېره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجرات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجرات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکي خلک خوښ سوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې یو اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتي وشانې جنرال تیاری رالی بمبار یې وکړ، طالبان هم وه، ملکي کسان هم وه، ټپیان یې ګرده وړي وه. ګریشته چې ګریشته ورغلو هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیانه بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي، چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پرته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته د هوایي برید پر مهال مرګ ژوبله اوښتې ده. په خوست کې مدني فعالان وایي که اور بند وشي نه به طالبان وژل کیشي نه به عسکر وژل کیشي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې وژل کیشي او مادي او معنوي هستي یې له منځه ځي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی مدني فعالان او میرمنې په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلي خواوې دې په اول ګام کې اوربندو کړي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې 2 لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو ښځینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تېرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه کونډه کېږي، بوره کېږي، بې پلوره کېږي، بېوروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده. بالخصوص ښځو پر موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کو تر څو سوله راشي. دا هر څه چې د ښځې دي هغه موږ بخلي دي، دې نه وروسته موږ د غوړو کې د سوله وکړو.
مدنی فعال همیران و ریول سول لزان سره د امنیت، ورورولی، سوکالی او د مور مینه لري.
سول کی مون کړل شو کنه چې دی مور مینه تر لوسکو، او سول کی مون کړل شو چې خپل فلور ټول مسولیتونه پرانکو، او سول کی مون کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دان د سر تور سو مون د سول غختون کی او هله لرو چې سول رشي.
مدنی فعال نادیه باوری د اوربند او دایمی سوری غختنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دی.
من هست یو خور دی یو مور غختنم داده کوم لاسترون نیمګلرو البته د خویندو په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونشي دوړه خو اوربند قائم کی زکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمګه خویندو بچیان دی یمګه ورونه دی او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن دی آبادی کی راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیس شافیه نورزی وای دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یو میرمن داسی محل د جګړې د خکیلو خواو څخه د اوربن او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
نو یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان مسلې سره د چین دلچسپي نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازګانو کې دا موضوع څېړلې ده. دا کتنه سره ور
نیوزویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکای موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له دولسیزو وروسته باسي. نیوزویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا درې اړخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سرژنۍ غونډه وروسته له دې چې د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لردید له بې یقینۍ سره مخامخ کړی دی. د همدارز ویلی د افغانستان د گاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمه لري. د انټلیجنس سر خبرونه هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلې دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتی همکاریو د ټینګولو لپاره چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین له ډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود خو په عین حال کې له دې درکه اندېښتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښونکي ګڼي د بېلابېلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. دې ته ورته اندېښنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم مطرح کړې ده. د ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندې ځالي بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانه وایي چې د چارو کتونکو د اندېښنه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده.
یو سیمیز مسئله را اخلو بیا و روسته برته در افغانستان موضوعاتو تور کرزو. در ایران نگهبان شورا راتون که ولس مشیز رو تاکنو تا در جنو نماندان و ردول بیا عرزوی. در ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی در زمان پرمحال در ولس مشی تاکنو لجنو دعوت طلبانو سر ظلم زیاده شویده. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د همدې جون میاشتې په 13مه ترسره کیږي. خو د سلګونو نوماندانو له ډلې د ګوتو په شمیر کسانو د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یوازې اووه نوماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نوماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د جمعې په ورځ یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ځینو نوماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلی خامنه ای کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لست پریکړه کوي. د شورا د 600 نوماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نورې رد کړي دي. خامنه ای د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13مې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چرته بی نظمی یا هم کمزوری موجود وی، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو پرته
انتخاب.
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نوماندانو نومونه لرې شوي دي. دې ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې دوه ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم دوه پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابر شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نوماندۍ نه بې برخې شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په 1500 ښوونځیو کې 1800 ښوونکي کم دي چې له امله ډېری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره یې د حق زحمی ښوونکو وړاندیز کړی، خو لا منل شوی نه دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې ټول 1500 ښوونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د ښوونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. په مرکز اسدآباد کې د عمرا خان علي لیسه ده چې پکې درې وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناست دی چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي، خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ دوه او درې ساعتونه بې استاد تیریږي او درسونه یې وروسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډېر زیات دی. یو ساعت چې مونږ وایو او د بل ساعت دپاره استاد نه وي، زمونږ درسونه ډېر وروسته پاتې دي. ډېر مضامین دي چې مونږ تر اوسه پورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. وایي ښوونکي کم او د ټولګي شمېر زیات دی، نو ځکه استادان درسونو ته ځانونه نشي رسولی. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډېر ستونزو سره مخامخ یو، ډېر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی، مال پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړی. یو ساعت چې وی بل ساعت نه، داسې مضمونونه هم شته دي چې موږ تر اوسه ویلي نه دي. کتابونه یې راوړو خو ویل نه. امتحان بیا ډېر په ستونزې اوس درکړ. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اولې هغه راغلل امتحان، ډېر ستونزې په امتحان.
هغه ښوونکي چې په تیرو دوه یا درېو کالو کې د حق زحمې په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړی، زیاتوي
د قرارداد د نه نوی کېدو په وجه دندې پریښي، خو یو شمیر لا هم په دې نیت خپلو دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خاوندان به شي. روح الله نوري له همدې ښوونکو یو دی، وایي:
یو خو دغه وه چې په خپله خوښه باندې راځم، بل دغه د دې هېواد بچیان دي، زمونږ باندې خدمت لازم دی چې باید وکړو. بل دا له چې موږ ویل چې دغه کېدای شي چې دغه موږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې تیر کال موږ فری درسونه هم ویلي دي، تقریبا په درې میاشتې درس موږ ویلی دی، په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1500 ښوونځیو کې 1300 ښوونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاده تشه په حق زحمی ښوونکو ډکه کړې وه، خو تیر کال د کووید 19 ناروغۍ له امله لګېدلو بندیزونو کې حق زحمی ښوونکو سره هم قرارداد ختم شوی دی او لا هم نه دی نوی شوی. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل:
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوری د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی، او د حق زحمی یو امر راغلی دی، په هغې باندې بوختي چې د هغې طرزالعمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه ښه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه ښوونکو بالمختی وړبنګ د خوانه د هغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه یې په بشپړ ډول هواره شي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی ښوونکو د منظورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکي د ښوونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1500 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي چې اوس مهال ورته د 2280 ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر ښوونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې درسي بهیر په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهوره ده، خو د دې جایزې تر څنګ یو شمیر نورې جایزې هم شته، لکه بوکر. بوکر هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سرژنۍ ګټونکی اعلان شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سرژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي، سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
دا ست جرادو په روان خبرونه کې وړاندې د کورونا په اړه متخصص ډاکټر اکمل سمسور سره شهید لیو. د کورونا په ارتباط به د بل راپور هم واوري او په غیر راپور کې دا چې یو شمیر کورونایي ناروغانو خپلوانو په افغانستان کې له ډاکټرانو سره ناسم چلند کړی دی او د کور کلی په وبښي او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا په اړه په تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي، نو د دغو موضوعاتو په اړه به وړاندې د ازادي راډیو پرې خپرونه کې واوري. او د روغتیایي یو بل مطلب هم لرو چې په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده، په دې اړه هم تر لنډو خبرونو وروسته راپور اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړی چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برېښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بېرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برېښنا په عادي ډول وصل شوه. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتېري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پېښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتېري ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستان د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس سوبن خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. دا هغه ژباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. اروپای ټولنې پر بلاروس بندیزونه سخت کړي دي او دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپای ټولنې د هیوادو هوایي حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. زموږ پرونی د په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان سوي او روغتیا پلان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترینکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات سوی دی. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان په کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ ناسته ده. لاډلې یو هم و دېرش کلنه ګلجانه ده چې څلور ماشومانې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. ګلجانه چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسېدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجانه نه ده چې ماشومانې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسېدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روغتون ته ورسوي.
خور دې د شپخانه دوا یې په وکړه نه سي جوړې
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې هغه کوم واقعات چې دي هغه یعنې زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي، د اوارس محلول باید ورته ورکړي. که د اوارس محلول نه وي دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي دوی بیا یعنې پکار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویه موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د نن ورځې د مثبتو پیښو خبر تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. عادتا تر غرمې وروسته د عامې روغتیا وزارت ارقام خپروي. د وزارت پرون وویل چې په څلورویشت ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووید 19 اخته شوي چې له منځه یې 16 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د علي جناب په روغتون کې ځینې ډاکټران د کورونا ناروغۍ له امله د مړه شویو خپلوانو له لورې وهل شوي او ځینې طبي تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. نور په دې راپور کې
وقت گناه فرد کرد سرما حمله ور شدن شخصا خودم چهار نفر از دادن زیر پایا انداخته بودن.
دا حق دکتر رگ ده چه ده کرونا علامه ده مرسی بیکست ده خپل خپلوانو للوری وحل سوه. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ 2 بجې وروسته له هغې چې د کورونا له امله یو کس مړ سو، خپل خپلوانو د روغتون په کادري او عاجل خونې باندې برید وکړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل فیسبوک پاڼه د علی جناح په روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خپرېدو سره څنګ کې لیکلي: هغه څه چې مات او توی سول بیت المال و، هغه څه وهل سوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده یې د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو دا انصاف نه دی. په تیرو دو اونیو کې په ټوله افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لو شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: هیواد یې افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایروس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې له ډلې 3,104 تنه مړه سوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ له ډاکټر اکمل سمسور ناور.
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه څپه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله څپې غوندې دریمه څپه کې بدبخته نه دومره واقعات ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغیړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې دومره مسولین چې مسول دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تدبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغیړي د دې وشوله چې مونږ په درستي دریمه څپه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې په اوله څپه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په دریمه څپه کې مونږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. یا په تېره بیا ښه بېلګه هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملاً اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د جاپان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې مونږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي. او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصب کېږي، هغه دستګاوې نصب نه شولې. او مونږ اوس بیا په دریمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن له کمښت سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې دریمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو مونږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اوله او دویمه څپې نه خلاف یو بل شی چې اوس اضافه شوی د هغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي، ډېر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو دریمه څپه د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق مونږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه مونږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي، که ډېر کسان مونږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا، دغه دریمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې، د هند بڼه یا نور، ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. موږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا له کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخت میوه ترکاری سبزیجات مخرو ته خپل دفاعي سیستم قوي کو او که خدای نه خواسته چیرته موږ مریضان یو ځان کور کې کنټین کو او چیرته کدې ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر تر تلور شو نو په دغه کارو د وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېمه تپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور اوس د کور کلی پروګرام ته مخه کوي. په دې پروګرام کې هم د کورونا ناروغي په اړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې راغلم هم مې سره جنگ کړی دی په منشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
کو سلامونه کورکلی ته خرغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو لامل یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشانه کړي او خدای مکړه به حوصله کړی یاس که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع باس کو چل پیښې تخته نیوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړي او خوشحالي خوندي کړو. ملسیامو وکړئ. درمنه دوستانو مګل تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه‌شنبه په ورځ خپل چارې وځنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس درېم پړاو او ورسره د بېوزګارۍ زیاتېدو ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګلوای دا طبي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بعد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي ناامنیو او د کورونی وضعیت د خلک روح نرمه کړی دي. زه هم د ټولنې وګړی یم. دلته افغانستان کې اوسېږم ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی نو روح هم